آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د بریتانیا د ملکې لتاج څخه شپږ اتیا کاله وروسته د کوهینور الماس شکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات دي. ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 کراته دی. افغانستان، هند، ایران، بنګلادیش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس د دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهینور الماس لندن ور وسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلز او ملکې کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پشپژمه په لندن کې ترسره شول او د دوی دواړو په تاجونو کې نور خمیه شدل شوي وو. دریم چارلز چې اوس څلور اویا کلن دی د 2022 کال په سپتمبر کې د خپلې مور دویمې الیزابت له مړینې وروسته د بریتانیا پاچا شو، خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نه و ترسره شوي. دغو مراسمو ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خپرېدل نږدې 2200 میلمانه وربلل شوي وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایي دا وي چې ولې کوهینور الماس په تاج کې نه و ایښودل شوی. راپورونه وایي چې بریتانیا دا اندېښنه لري چې د دې الماس لره بورسیره کېدو سره به بیا دا ناندرې پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند په رسمي ډول شکایت کړی چې دا الماس ته ور وسپاري. پاکستان هم ویلي دی چې د کوهینور الماس ته دوی دی، خو کوهینور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پاچاهانو سره ډېر پاتې شوی او دا نوم هم افغان پاچا سکندر لودي پرې ایښی دی. یو شمېر کتونکي د دې لپاره دا الماس د افغانانو ملکیت ګڼي چې هندیانو په خپله خوښه دوی ته ورکړی دی. د دې الماس د ملکیت په اړه مې د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستی دی نظر اخیستی.
شیبر صاحب، تر هغه ځایه چې ما ته معلومات دي او ما په تاریخونو کې لوستلی دي، د دې اصلي ټاټوبه هندوستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په ورنګل سیمه کې دا موندل شوی ده. حتی د دې ذکر په ډېرو پخوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارتا کې شوی ده. مهابارت چې د هندیانو یو منظومه ده، یو پاغې کېم شوی ده. او دا وروسته د هغې د هندوستان د بیلو بیلو راجاګانو په خزانو کې هم لیدل شوی ده چې په هغو کې یو د راجاګان نه د مالوا راجا وو او بل یو بل راجا وو چې راجا بکر ماجد سنگ نومېده. راجا بکر ماجد نومېده. همداراز دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجي پښتنو واکمنانو لاس ته ورغلی ده. په هندیانو کې علاءالدین خلجي و جلال الدین خلجي د دوی لاس ته ورغلی ده. وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمني درلودله لکه نظر لودیانو کورنۍ پاچاهانو لاس ته ورغلی ده. خپله سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل دپاره چې دغه الماس ولیده نو ډېر ورته حیران شو. دغه د نوم د کوهینور سلطان سکندر لودی پیښی و هغه چې دا الماس لیدلی ورته حیران شوی دی. ویني دا کوهینور
په همدې برخه کې چې تاسو وایئ چې د افغان پاچا دا نوم پیښی دی، مخکې تر دې په هندي متونو کې کوهینور الماس څه ویل شوی دی؟
مخکې دا هغې نه به شاید بل نوم درلود. داسې دغه نه و کنه، داسې دغه نه و. دغه د یو الماس په نامه یادېده چې دا یو ستر الماس ته یو دغه الماس ته. اما دغه نوم چې ورکړ شوی د کوهینور الماس دغه سلطان سکندر لودی ورکړی ده.
لکه څرنګه چې تاسو وویل د افغانستان بېلابېلو پاچایانو سره دا الماس و، نو که چیرته د ملکیت خبره ای نو بیا فکر نه کوي چې څوک دا ویلی شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی، خو کلونه کلونه له افغانانو سره و او افغانان هم بیا دا حق لري چې ووایي چې دا د افغانستان مربوط دی. که څرنګه
دا الماس اصل کې د هند شتمني ده، خو وروسته کله چې دغه په هندوستان باندې حمله وکوله په 1918 کال کې ایرانی نظرافشار په هندوستان باندې یرغل وکوه، نو هغه په هغه وخت کې په هندوستان کې محمد شاه مغولي د هندوستان واکمن و. هغه بیا وروسته هغه دغه د کوهینور الماس او په زمن کې دغه د تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت و د مغولي پاچا، د ځان سره دغه ته بیوړل، ایران ته بیوړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپلو کسانو لخوا ووژل شو، نو دغه د حرم د دغه کورنۍ د دغه نادر افشار کورنۍ د احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورک ځکه هغه د دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ نو دوی دا یو احسان یې په دوی کړی و د دې احسان په مقابل کې دغه د کوهینور الماس د سوغات په توګه ورکړه بیا وروسته دغه الماس د هغه زوی تیمورشاه د هغې نه وروسته شاه زمان او د هغه نه وروسته د شاه زمان میرني ورور شاه محمود ته په لاس کې ورغی بالاخره د شاه محمود تر ړندولو وروسته د کوهینور الماس د شاه شجاع لاسته ورغی چې هغه بیا د هغه نه بیا راجا مهاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه و سکھ دغه و په هندوستان کې هغه ترلاسه کړ بیا وروسته د هغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومېده هغه ته په لاس ورغی بیا تر هغه نه وروسته د هغه زوی مهاراجا دلیپ سنگ ته په لاس ورغی خو بیا د مهاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1850 کال کې د انګلستان ملکې وکتوریا ته ورکړ
ډاکټر صاحب تاسو دلته وویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو وایئ چې دا په سوغات کې ورکو لیکن آیا داسې سند شته چې په هغې کې ویل شوي وي چې دا د سوغات په لخاطره ده ته ورکړی دی او که نه د دې لپاره یې ورکړی دی چې هغه فکر کړی دی چې دا د افغانستان ملکیت
نه دا خو نادر افشار دغه نه وړی و د هندوستان نه وړی و
نه دغه د سوغات کلمه زما مطلب دی د سوغات کلمه چېرته
سوغات خو راغلی خو د دې په بدل کې دغه چې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته ځکه دښمنان ورپسې وو د ده کورنۍ هم د منځه وړله
نه دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې ده په سوغات کې ورکړ
تاریخي متونو کې راغلې ده بالکل راغلې ده او د سوغات په توګه ورکړی ده
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې ده د افغان شاهانو ملکیت و
نه ده د افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه و دا په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و چې لاس په لاس ګرځېدلی ده دا خو که نه بېلو بېلو پاچانو د ایران پاچانو او دا چې پاکستان یې دعوه کوي چې دا زمونږ د پاکستان هېڅ یو زمامدار ته دا په لاس نه ده ورغلی ده دوی دا دعوه دغه
بېل البته وبخښئ پاکستان ویلی دی چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره و بیا ترې اخیستل شوی دی داسې ادعا لري
نو په لاهور کې خو هغې وخت مهاراجا رنجیت سنگ و بل څوک خو نه و نو لاهور خو هم
او بنګلادیش څرنګه ادعا کوي بنګلادیش څرنګه ادعا کوي
د بنگلادیش ادعا خو بیخي پوچ او باطله ده د پاکستان په څیر باندې
او د ایران څرنګه
ایران خو نادر شاه افشار په زور باندې د الماس یعنی د الماس لوټ کړی ده د هندیانو نه افغانانو نه لوټ کړی افغانانو ته خو ورکړل شوی ده کنه دغه
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکې وکتوریا ته ورسی ډیر وخت له کوم کسانو سره پات شوې ده آیا د تاریخي متونو لمخې ډیر وخت له افغانانو سره نو
متونو لمخې او د تاریخي متونو ډیر موده ته خود افغانانو سره د کې شک نشته چې ډیر د افغانانو سره ډیر موده وو ځکه د سکانو واکمنی دونه وګدا واکمنی نه و د سکانو ته خو څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو ته نه قدرت ونیو سکانو نه او ایست انډیا کمپنی شرقی کمپنی د هند پوش په هند باندې دغه راج کاو سلطنت کاو دغه کاو دوی د قوت د منځبی وړو د سکانو د پولو د غوښتنې دوی خپل انګریزان امران د شپاته له 150 کال کې د ملکې وکټوریا ته په لاس ورغی او ما تاسو ارغو کاو چې دا د احمد شاه بابا نه مخکې د پښتنو په لاس کې وو د پښتنو په لاس کې وو د خلجیانو په لاس کې وو خلجیان پښتنو د هند پاچاهانو د لودیانو په لاس کې وو د لودی واکمنانو په لاس کې وو دا ډېره اوږده نه ډېره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده په دې کې شک نشته ده
له ډاکټر یاد څخه په مننې د همدې الماس پاړه چې هندیانو افغانانو ته په خپل خوښه ورکړی او په خاطر نورو واکمنانو ډېر وخت له افغانانو سره پاتې شوی دی اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی قسیم جیر چې د ستاکوهلم په پوهنتون کې تاریخ لوستی وایي
د دې اهمیت په څو برخو کې موږ کولای شو د تاریخي اهمیت ته چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کې تیر شوی دی یو نه یو ته پاتې شوی دی بل نه بل ته د دې تاریخ لیکنیز اهمیت یا هیستوریوګرافیک دی چې دی د یو مخص په حیث موږ وګورو او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ له دې نه ولیکو یعنې تاریخ نه یوازې سخته استناد دی په متونو باندې او ماخذونه یوازې متونه دي بلکې شیان کېدلی شي چون یا خو متون نیمګړي دي، بل متونونه دومره ډېر نشته، دی ټول فرهنګونه کتبینې دي. نو تاریخ شیان په هغه فرهنګونو کې چې شفاهي دي یو ډېر لوی تاریخ پوهنیز اهمیت لري. نو کوهینور دغسې یو ماخذ دی چې موږ کولی شو له دې نه تاریخ ولیکو په تېرو زرو کلونو کې، او که څه هم چې ځینې منابع دي دا له زرو کلونو هم ډېر پخوانی ښیي، او د انګرېزانو د شاهي تاج د زیوراتو برخه ده. نو د کوهینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت چې دا دومره مختلفو شاهانو سره پاتې شوی دی، دومره مختلفو دربارونو کې، دا ډېر زیات دی. او بل اهمیت دې دا ده چې نړۍ یو ډېره نادره او قیمتي ډبره ده. په دغه اندازه باندې، په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه دی پیدا شوی، او دا هم د دې بحث کېږي چې دا دته یو خاص ځای ورکوي په دومره ډېرو تاجونو او شاهانو دربارونو او امپراتوریو برخه وګرځي. د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث دی. دا ډېره جالبه ده چې نن په یوویشتمه پیړۍ کې د بشر حقونه، تاریخي انصاف، عدالت، د دې ټولو باوجود انګریزان په ډېر افتخار سره دغسې یو استعماري میراث د سکانو په وزلو، د افغانانو په وزلو او په جنګونو کې اخیستل شوی دی. یو جالبه ده چې دا نه یوازې په موزیم کې کېښودل کېږي، بلکې په ډېر افتخار د انګریزانو په تاج کې کېښودل کېږي. او دا یې دا مخکې د دې د استعماري میراث او د دې در حال چې دی باید بخښنه وغواړي، دی لکه په تاریخي حساب باندې او که هغه عقل بخښنه نه غواړي او فاصله واخلي د خپل استعماري میراثه دغه د امپراتورۍ نه، مګر در حال چې دا یوه ادامه ده. نو کوهینور ته په دې لحاظ باندې خلک ډېر ګوري په فساد استعماري مطالعاتو له نقطې نظره. څه شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې کوهینور په جنوبي آسیا کې او په دغه موږ چې کوم دوراني حوزه ورته وایو، د دوراني امپراتورۍ چې کومې ځمکې دي، په دې کې دا د قدرت یو سمبول دی. هر له چا سره دی که غواړو پوه شو چې قدرت باندې پوه شو خاوند قدرت څوک دی، نو حکم څوک چلوي، حکام څوک دي، نو باید پوه شو چې کوهینور د چا سره دی. چا سره چې کوهینور دی هغه سره تخت هند دی. دا یو ډېر نقش دی چې موږ په دې تېرو زرو کلونو کې ګورو او په مختلفو منابعو کې دا ذکر شوی دی. یعنې کوهینور د قدرت یو سمبول په حیث، د یو ډېر لوی قدرت سمبول په حیث. جالبه ده چې کله نادر افشار راځي هغه ته پاتې کېږي، احمدشاه بابا ته پاتې کېږي، سکانو ته پاتې کېږي، بیا انګرېزانو ته. نو دا ښیي چې په هند کې بالخصوص دغه د اتلسمې پیړۍ او هند چې دا او د نولسمې چې دا څومره کشمکش موجود دی، لکه د یو ماخص په حیث ورته وګورو، څومره دا زمان څه دی، څومره سر په ټکر کې دی، څومره ډراماتیک دی، څومره لوی پیښې کېږي او څومره په شدت سره کېږي. نو موږ له کوهینور دا پوهېدلی شو چې په سلو کالو جریان کې دا څومره دغه بدلېږي، دا مالکان د دې بدلېږي. نو دا د موږ د تاریخ په اړه ډېر وایي، د سیمې د تاریخ په اړه ډېر وایي، او د استعماري میراث په اړه، او د دغه تاریخ لیکنې په اړه. نو زه که دا تاریخي خبرې دلته بس کوم، د یو افغان په حیث یو خبر وکړو، هغه ټولو افغانانو سره زه غواړم شریکه کړم. دا ده چې د یو افغان په حیث موږ فکر وکړو چې دغه الماس چې اوس د بریدانیا په تاج کې ښودل شوی دی، یو وخت موږ په تاج کې ښودل شوی وو، دا د افغانستان د دورې دوران د احمدشاه بابا د تاج یوه برخه وه، له هغې نه وروسته د هغه د زوی د هغه د مسیح. ولې په یوویشتمه پیړۍ کې موږ په داسې حال او در حال چې د منګ الماس، د منګ د تاج الماس د دغه په لاس کې د انګریزانو په تاج کې دی، چې شی اوسل چې انګریزان په یوویشتمه پیړۍ کې په دغه سیم افتخار باندې د خپل استعماري میراث د عمل لري په ټولو مظالمو سره، مګر په افغانانو په یوویشتمه پیړۍ کې داسې داسې ډوډۍ تیاران دي، مکتب ته نشي تللی. کوهینور زموږ لپاره یو فرصت دی، نه یوازې تاریخ ولیکو، بلکې فکر وکړو په دې باندې. دغه شی چې نن د انګریزانو په تاج کې ښودل شوی دی او ټول نړۍ ته په یو ډېر افتخار باندې مخکې کېږي، په یو ډېر لوی مراسمو کې، او د انګریزانو بچا په سر باندې ښودل شوی دی، دغه تاج دغه الماس د احمدشاه بابا په تاج کې، دغه الماس د تیمورشاه په تاج کې، دغه الماس د هغه د زوی سره و.
له ښاغلي ځیر څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د زری کړکی اکاډمي د کتاب نړیوال ورځ په مناسبت سش کال د سور میاشتې په 15مه یو شمېر آثارو ته جایزې ورکړي. د عبدالنافع همت څېړنیز اثر، د ډرامې لیکلو عملی لارې چاري، د کریم حیدری ناول د جهالت پیړی او د محمد نسیم عیسی شری ټولګي د روانې زمانی غزل می اوس راوړ کتابونو ته په پښتو کې او په فارسی کې د فردوس اعظم، الیاس صبوری سمدیار، نیلوفر لنګر او شریح شایوان اثارو ته جایزې ورکړل شوې. دا د دې اکاډمۍ له لوري دولسمه دوره ده چې کتابونو ته جایزې ورکوي. په دې دوره کې نجیب الله منلی، اجمل شکلی، نعیمی غنی، نقیب احمد عزیزی، صدیق الله بدر، گلنور بهمن او محمد رضا محمدی داورانو. له استاد منلی نه به واورو چې کوم معیارونه د جایزو لپاره ټاکلي وو.
د زیري کړکي معیارونه د اول نه مشخص دي. یو هنري اړخ دی، دویم ابتکار او نوښت اړخ دی، اثر باید یو څه نوی ولري، درېیم ژبه اړخ دی چې ژبه باید پخې معیاري، څلورم ملي فکر یعنې چې هغه اثر چې زیري کړکي جایزه اخلي باید د افغانستان د ملي هویت ښکارندوی په ډول وکړي.
استاد منلی، تاسو هر کال په دې تیرو څو دورو کې چې دی زری کړکی د اکاډمۍ لخوا جایزه ورکوي، یو نیم بهرني اثر ته هم جایزه ورکوي، نو د دې ملي فکر خبره بیا هلته تاسو څنګه پلی کولی شئ؟
دلته د ګډ فرهنګ جایزه د بهرني اثر کو چې د ګډ فرهنګ لپاره کار کړی دی. موږ په افغانستان کې یو خاص امتیاز لرو، ډېرې ژبې د نورو هېوادونو سره ګډې دي. طبعا چې هغه فرهنګي تولیدات چې په دغو هېوادونو کې کېږي زموږ په ادب باندې تاثیر لري. نو د تېر درې کاله تاجکستاني شاعرانو فرزاد خوجندي او فکر فردوس اعظم دا جایزه واخیستلې. یو وړ مکل ازبکستاني شاعر دا جایزه اخیستې وه. هغه د دې په خاطر دي چې زموږ سره د ګډ فرهنګ برخه کې موږ بهرنیان هم شامل وو.
که چېرته بېرته د افغانستان جایزو ته راشو، په تیرو کلونو کې به په افغانستان کې کتابونه ډېر چاپېدل، نو ساس په باور په هغه وخت کې دا سخته وه چې د جایزې لپاره یو کتاب انتخاب کړي، او که اوس چې کم کتابونه چاپې شي غوره کول پکې سخته کېږي؟
غوره کول پر سخت دي. کله چې څوک د یوې جایزې لپاره بیا د یوې جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي، طبعا انتخاب اسانه کار نه دی. سره له دې هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کېږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کېږي، کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کېږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محافلو کې یوه خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي، پوښتنه دا هم ده چې آیا تر دې غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستی دی که نه. پوښتنه دا چې آیا دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو، کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي، مګر کېدای شي چې تر دې غوره اثر زموږ نه پاتې شوي یا موږ ته نه رسېدلي.
سږ کال چې کومې جایزې ورکړل شوي دي، ستاسو خپل نظر څه و چې همدغه اثر تر ټولو غوره اثر وو او کنه؟ تاسو هغه کوم کسان چې په دې هیئت کې در سره دي د هغوی نظر ته هم کتلي دي او بیا د اکثریت خبر مو تایید کړي؟
تاسو خبره د جزیره توینه زما دا ورانه هیئت خپل منځو سره کینی او په سره کې په نتیجه کې چې څوک انتخاب شو هغه ته جایزه ورکوي. فکر کوم چې په ټولو کې د دوران د حیات سلام وسره سلام باندې کار شوی دی.
څومره وخت تاسو د دې لپاره ټاکئ چې دا اثر وڅېړل شي؟
تقریبا تر اوسه نشه پنځه میاشتې وخت نیسي چې موږ اثر راټول کړو، وڅېړو او جایزې ورکړو.
دا څل چې تاسو جایزې ورکولې، د افغانستان څو کتابونه تاسو په پام کې وچلې؟ غویم بیا د محدود شمېر کتابونه انتخاب کړل.
شمېر د څه خاطر نه مالو، خو هغه کتابونه چې موږ اثر راغلي وو تقریبا هغه ټول د یوه د نظر تیر کړي.
دا کتابونه خلک تاسو ته سپاري او کنه تاسو یې خپل په بازار کې ګوري او بیا یې راخلي او بیا جایزه ورکړي؟
موږ خپل ګورو، خو د خلکو ته په فیسبوک کې رام کړی وو دا وی نه ما مې سوال وکړ چې څوک ته تاوان معرفي.
د زری کړکی له مؤسس نجیب منلی څخه په مننه، د اکاډمي دوه کاله مخکې د شاعر امینه فنا شیری ټولګې د توبا تر سیوري لاندې ته جایزه ورکړې وه. داخل فنا یو نوی شعر د دوی په شخ.
چاوی چې ما مینا او د مینې نغمه پریخوده، چاوی چې ما مینا او د مینې نغمه پریخوده، زهر بشی ژوند کمه تا لارې خوږی پریخوده. عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې. عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې. مرمه که مې دغه د حیات بهانې پریښودې. جار د سوځېدو له کیفه ته مې وې رڼا ته ناست، جار د سوځېدو له کیفه ته مې وې رڼا ته ناست. خیر دی که یادګار مې آخر لپا ایرې پریښودې. ما له مرګ وروسته هم امید ستا د دیدن لاره، سترګې مې دا ستا لپاره یاره رڼې پریښودې. لاړمه پر آس د درد خورې زلفې او ریت زړګی، لاړمه پر آس د درد خورې زلفې او ریت زړګی. ما د ښکلاګانو ښار او بل دیوی پریخو دی. ستا فنا بستا لمینه هیچ کلا پشانشی، ستا فنا بستا لمینه هیچ کلا پشانشی. نور دشوان طول چاره طول کسی پریخو دی. چاوی چه ما مینه او دمینه نغمه پریخو دی. زهر بشی جوان کمی دا لاری خوگی پریخودی. عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې. مرما کمی دغه د حیات بهانی پریخودی. مرما کمی دغه د حیات بهانی پریخودی.
لامین فناسخه پا مننی.
آزادی رادیوی مجله پا azadiradio.com کی ل آزادی رادیو.
دا آزادی رادیو د دې خبری مجله ورسته مطلب را اخلو. یو پزړه پوری مطلب. کلالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت دی چې اوږده سابقه لري او لا هم د ودې په حال کې دی. منګي د پخلنځي لوښي او ګلدانۍ په کندهار کې د کلالي تر ټولو ډیر پلورل شوي تولیدات دي. د کندهار ښاریان په ځانګړې توګه د ولسوالیو اوسیدونکي له دغه صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
که څه هم د وخت په تیریدو سره عصري لوښو د پخوانیو ځای نیولی، خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوښي کاروي. د کندهار دوه اوسیدونکي اجی خان او عبدالنافع وای خلک د کلالۍ له توکو د ورځني کار ترڅنګ له دې صنایعو څخه د سینګار لپاره هم کار اخلي.
دا د منګیانو استفاده د یو تاریخي شی دی کنه. د ډېر زمانې څخه د ډېره وخته څخه خلک دغه استعمالیي په دغه کې اوبه چښي. ډېر ښه خواص لري اوبه فلتر یې. دوهم دا دی چې اوبه یخی که یخی نه یې. دا د ساره خلک ټول هم دغه منګیان دي یا دغه فنجان چې دا وړي چې هم اوبه یخی هم فلتر یې هم اوبه ښه خوند پیدا کړي.
دا اوسپن لور چې دا د نکلیان هغه شروع واپس خوري هغه سره څرخی سړی سم دا خپل خوا بل خود ابل ته وڅرخیږي. دا چې دا دي دا شش شش لور دا په خوانی لور شي دا مرده پلار د نکوه د پیړی پیړی وخت دا لور شي.
بلخوا د کلالی د لوشو پلورن کې وای خلک د کلالی لوشي د پلاستیکی نقلی او ناشکن په پرتله زیات خوشوي. د دغه لوشو پلورن کې مختار احمد بای خټین لوشي د شاری خلکو په پرتله د ولسوالی خلک ډیر خوشوي او پیریه.
د وسپنی لوشته چې دی ډیر چې دی دا شی ډیر سارا خلک خوشي خو موږ خلګیم خوشي د سارا په نسبت کم خوشي نه او د خاورین لوشي چې د وسپنی لوشو معنا نقلی او د چینی لوشو په نسبت دا ډیر خوشي زکه په دې کې په خورو کې په خوراکي د شیرینی زیاته ده نه او بل شایسته لوښی نه او داس خلک بیر ازین سر وس د عینو مینس خزینی خلک راځي نه یو وخت وخت راسی هغه بیا شش شین غواړي نه خو د سارا خلک چې ډیر د عاشان شو کېږي سارا خلک یې ډیر خوشي.
په کندهار ښار کې د کلالي صنعت ځایونه تر ډیره د ښار په هغو برخو کې دي چې هلته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړي دي. نظر محمد کلال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې له سیمې لرې ورته مناسب ځای ورکړي.
مشر دولت دا چیر نظام هم کول کړی دي دغه اسلامي امارت هم کول کړی دي چې دا درات چې موږ ځکه مشترکې چې موږ دلته پرې ځای شو موږ چې سب هم معلوم شي د سارا سب هم خلک راته راځي د ښاره هم راته راځي لاسرسی به زموږ هم ورته کېږي د دوی هم لاسرسی ده موږ ته خو نو دغه ځای هم لرې دي ولا لرې دي مګر ورې کلي نشته کورونه نشته ادرات چمن نه سړک چا چې وه موږ وو ورګانو زما سره تصدیق کړی دی چې دغه نوز موږ په دغه راځي چې موږ په دغه مځکه دي راځي موږ ګرځې انتقال شو موږ ته وخت راځي.
په ورته وخت کې د کندهار ښاروالي ویان شفیع الله عمری د هستوګنې په سیمو کې د کلالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کلالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده.
کندهار ښاروالۍ د دغه کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې د زراعت حکومتي مځکه ده هغه ورته ټاکلې ده او د 15 مینه یې سبه بیا هلته انتقالیږي چې انشاءالله د ښاروالۍ پروسس ترسره سوی دی ته مراحل پوره ترسره سوی دي بیا زراعت ریاست کار پاته دی او د ولایت کار پاته دی.
کلالي د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې له لرغونې زمانې څخه تر نن ورځې پورې دغه هنر ژوندی پاته سوی. اوسمهال کلالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوشي او د ګلانو د کرولو لپاره ګلدانی جوړوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله راغونډو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم.